السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د غراز د ازادي رادیو میلمه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. سپین ماڼۍ وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې په پاکستان یا دغه هیواد د پولو په اوږدو کې پراته افغان کډوال دي سخت دریځې کې ښکیل وي. د رویټرز خبري اجانس په وینا د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي دغه څرګندونې پرون دوشنبه په یو خبري کانفرانس کې کړې دي. کربي دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د پاکستان پوځ د بلوچستان په ژوب سیمه کې د پوځ پر یو مرکز تر وروستۍ خونړۍ حملې وروسته په پاکستان کې یو شمېر افغانان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکیل وبلل. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي په پاکستان کې د ترهګرو په پیښو کې د افغان وګړو ښکیلتیا یوه بله اندېښنه ده چې باید لرې شي. د پاکستان پوځ وایي ټي ټي پي او یو شمېر نورې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د دوی امنیت یې ور خراب کړی دی. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي دي او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې هیڅ چا ته ګواښ نه پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دغې ادارې له خلکو غوښتي چې په احتیاطي تدابیرو سره خپل ځان او کورنۍ خوندي کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ د ساري ناروغۍ د خپرېدو په اړه راپور خپور کړ او وی ویل چې د روان کال له پیل راهیسې د افغانستان په 230 ولایتونو کې د کانګو 404 نوي مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې کبله په 14 ولایتونو کې 30 تنه مړه شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې متحده ایالاتونه د سوداګریزو بیړیو د امنیت په هدف هرمز تنګي او عمان سمندر ته نورې جیټ الوتکې او جنگی بیړۍ استوي. پینټاګون پرون اعلان وکړ چې دوی به 100 بالا F-35 جنگی الوتکې او دغه راز جنگی بیړۍ چې مخکې په سره سمندر کې ځای پر ځای شوې وې سیمې ته ولیږي. امریکا وروسته تر دې دا اقدام کوي چې ایران هرمز تنګي ته نږدې په دې وروستیو کې د تیلو د دوو بیړیو د توقف هڅه وکړه او پر یوې یې ډزې وکړې. ټاکل شوې د فارس خلیج سیمې ته د امریکا لیږدونکې الوتکې به د سوداګریزو بیړیو پر سر الوتنې کوي چې د هغوی مسیر خوندي کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې ایران په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 15 سوداګریزې بیړۍ توقیف کړي او پر 12 نورو یې ډزې کړي دي. جرمني رسنۍ راپور ورکوي چې فدرال پولیسو یو افغان تبعه په هامبورګ کې د برید په شک نیولی او تحقیقات ری روان دي. د پولیسو د ادارې د بیان له مخې دغه کس لومړنی نوم حافظ یاد شوی دی. پولیسو د دغه مشکوک کس په بایک کې دوه تورې، څو چاقوګان، یو تبرګی او برقي ډنډې ترلاسه کړي. پولیسو د دغه مشکوک 40 کلن کس کور هم د یکشمې په ورځ تلاشي کړی دی او تر دې مخکې دی تر څار لاندې و. د پاکستان د مخکېني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف لسګونه لوړپوړو غړو له ګوند سره مخخه کړې او د دوشنبې په ورځ نوی ګوند اعلان کړی دی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او له هغه وړاندې د خیبر پښتونخوا مخکینی اعلی وزیر پرویز خټک د نوي انشعابي ګوند مشري کوي. دغه انشعابي ګوند د پاکستان تحریک انصاف پارلمنټریان په نوم فعالیت پیل کړی دی. له د ګوند سره د رپورټونو له مخې د پاکستان تحریک انصاف ګوند 50 غړي چې د پارلمان استازي یا وتلي سیاسي څېرې دي یو ځای شوي. دوی په عمران خان تور لګوي چې د میاشتې په تاوتریخوالي کې د نفرت او ټکر سیاست تعقیب کړی دی. د تحریک انصاف نوې انشعابي ډلې اکثره غړي د پاکستان له شمال لویدیځه د افغانستان له پولو سره نږدې سیمو دي. دا پښتون میشتې سیمې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د ملاتړ اصلي مرکزونه یادېدل. تحریک انصاف بیا د پرویز خټک نه سپیناوی غوښتی او تورې پرې لګولی و چې هغه د ګوند غړي پرېښودو ته هڅولی دي. او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مشر روزونکی جاناتان تروت او چټک بالر عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا لخوا جریمه شوی دي. د کرکټ نړیوال شورا په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د دواړو کسانو له بنګله دیش سره د دویمې شل اوریزې لوبې پر مهال د اصولو سرغړونه کړې ده.
می نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگر طول شپا جرده دیده و سمسترگی ده کسی دی مور مرتا ویل خیر دی ویل مجور مارتا مالمور مالمو خید بسته تعلیمی نصاب نه و غرزه ولو
ده تیر کال ده کانکور ده از مین تپ پانزی ته بریالی شوی فاطمه و ده وای چی پوره یاو کالی ده په هنتون پرانستلو تا شی بشماری لیدی مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغ شوی وای دا چی سا کال انجونو څخه ده کانکور از مین نه اخیستل کیگی ده سی انگیری چی ده دولسو کلونو خواری پو بول اهو شوه
دا څنګه موضوع ده چې دی خځه او د نر ترمنځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې خځه تحصیل حق نه لري آیا بی بی آشی تحصیل نه وکړای
نن پام دی اکل خبرې کو ملتیا مو وکړي قدر من اوردونکو د طالبان ولاد ومجلی را تاک سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځو دروازې وترل شوې دوی له په هندونو څخه هم راوګرځولې په 401 کال کې لنجونو څخه د کانکور آزموینه واخیستله خو په هندون ته د تګ اجازه ورنکړه سکال د آزموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور آزموینه اعلان کړه خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څنډې دی ویل شوې د طالبان د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت وایان سلیمان شریفی په لیکنې بڼه ازادي روته ویل چې د انجونو آزموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کیږي هغه انجونې چې تیر کال یې آزموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د 12 ټولګي فارغانې وایي چې د طالبان د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړې فاطمه چې ته پنځه ته بریالی شوې دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کیدونکی بولي
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثر کیږي چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شول چې خپل ځان تم فکر وکم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلاص شول موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کلا ته کورس پورې ځکه چې خوښتل می چې شي نمرې واخلم مکمل د موږ څلور ساته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته برسللو څلور ساته لیار به موږ ایبراز تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخت نه نتیجه واخلو نتیجه خیر دی چې بل ورځ لور شو آینده ساز و افغانستان دپاره قتلور سات زحمت خیر دی چې عقب هم چې تیراول او تراکور ته به چراغ لو ګنگس بیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړم موږ درې کال نه کوم عادت تللی یو نه کوم د خوشحالی په هغه مراسمو کې اشتراک کړی
فاطمه زیاته کړه د دې تماوه چې په لاسو غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي ځکه په خبره ټولې پښتنې په سم ډول حل کړې وي
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول د نجونې د کانکور د آزموینې د دا بهترین نه وغورځوله بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پنتون نشته دی یا تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پنتون نه شروع کیږي منتظر کړئ چې نن پنتون شروع کیږي سبا پنتون شروع کیږي کله چې کانکور ته تلم او سازانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زوفر غلیوزه زوف شوې و ما چې کله می پلار مور راغل د ما سر ته ودرېدل مازه خو کانکور په نتایج په ده بهترین کې نه یم زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان دغه نفوس ته چې په 401 کال کې امتحان ورکړ تو ټول تازه چیلنج ورکړم چې حداقل که زه اول نمره نه هم زه خو به په ده بهترین کوم اول قاعده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نه وو خو ډیر سخت تاثیر پانه وکړل چې بیا چې کله پنتون نه بند شو داس روحي تکلیف ته پیدا شوې دی یعنی ته تر اوسه پورې اعلان شول د کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بګر ټول شپه جړل دي او سمسترگی تک سریدی مور مرتا ویل خیر دی ویل مجور مارتا مالمور مالمو خید بسته تعلیمی نصاب نو و غرزه ولو
مریم بیا له 12 ټولګي فارغ شوه هغه وایي چې د کانکور آزموینه ته چمتواله نیولې وو خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای
اعلامیه چې خبره شوه له هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنې د شمول پارچې یا هم هغه فورمې د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وې، لکه نجونو هم حق درلود هغه فورمې واخلي. د هغه قیمت معلوم و، اعلامیه خپره شوه. دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت ایستلی او موږ په دې تلاش او په دې کوشش کې چې موږ وکړی شو هغه خپلې رشتې ته کامیاب وسو، ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی، بیا هم موږ ته فورمې راکړې، د موږ نه یې پیسې واخیستلې، وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته. اعلامیه چې خپره شوه په هغه کې د نجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخته او ډیره اساسي ازموینه د نجونو لپاره ده. ګورئ، هر نجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي هغه یوه هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې د وکړی شي یو مسلک ولري. ګورئ، د تحصیل او د با تحصیله نجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنا دی چې یعنې د انسان پیژون کوي اوبه، دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس د موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان اینجون شته چې باور وکړي درې کاله زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته د اووم صنف نه تر دولسم پورې کانکور ازموینې ته درس وایي، کانکور ازموینې ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت ایستلی، دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. ګوره، د کانکور امتحان داسې یو نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ، یو شاګرد یو د دولسم صنف زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوال ټولنیز غواړي پری نیک دی چې افغان جنې لخپلو لومړنۍ حقونو څخه چې زده کړې دي محروم شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور ازموینې سرته پاتې شي. د اوس دغه چې کله د کانکور ازموینې اعلامیې ته ګورم، دا د دې څخه داسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه، باور وکړي هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ ښکاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پر منځ کې دومره تعصب دومره فرق، دغه اسلام هیڅ کله نه مني. دغه اسلام، دغه قرآن چې موږ یې وایو، هغه قرآن کې هیڅ کله نر او د ښځې تر منځ فرق نه دی راغلی. دا څرنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر تر منځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځې تحصیل حق نه لري؟ آیا بی بی عایشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څیړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورئ، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نه شي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نه شي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپلې کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فرض دي. په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره هغه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې دکټ بنده وو هغه کړه د لیسو دکټ دی هغه کړه د پوانتونو دی نو دا په دې معنی کېږي چې مونږ هغه میلا چې ملنی ملت چدای دا یا غنیم چدای منګه ګټ کوو فرش کوو دای یو توان د دوم توان دا چې کله چې خزی منګه نه پرو چې دکړی وکي او وی آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر دکړو باندې وروري ځکه کله چې مور با سواد یې نو اولاد یې هم چدای را سواد خواته زی او کوم مور ګان چې با سواد نه وي دا وی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د با سواد مندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي نو دا نه تنها دا چې د شل میلیون وګړو ته تاوان رسوي بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعالې قمر نیازی سره مرکه کړي نوموړي د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي
سرطان په نهویشتمه چې کله د کانکور ازماینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټولو ولایاتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتګ دی یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتګ هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتګ کوو په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي هیڅ ملک نشته ولې افغانستان محروم ده ولې انجونې پوهنتون د ازمایښت څخه محرومه کړي دي انجونې په پوهنتون کې داخله ونخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې یعنی ډاکټران دي قابلګان دي نرسان دي هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي څوک به د هغوی ځای ونیسي کوم فابریکه لري چې تولید یې کوي چې بیا برته دا خلا یا دغه خالیګه کی دا ځای ته ډاکې یا د کوم بل ملک څخه دی په ډول خپل ملک ته دا خو هیڅ امکان نه لري چې تاسو د بل ملک څخه راسي تاسو خدمت وکړي ولې تخپل په ځان بسیا نه سي تخپل خپل ځان نه بسیا کوي تخپل ځان د احتیاج څخه نه خلاصې اوس هم په دغه حالت کې په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودل لږ څه خوندې لارې پیدا کړل په قانونونو ته لږ زره اوس فرصتونه برابر سو لامل په دغه حالت کې هم محتاج چې هندستان ته تداوی لارښو یا پاکستان ته تداوی ته لارښو هغه متاجی تیرا باندې په دومره احتیاجی تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي یا د پاکستان ته بارډر کې ناست دي مریضانو سره په چې په فریاد چې نن دروازه بند ده نن دروازه خلاص ده نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي نن د ملیشیا او نخری دي یا د ایران ته بارډر باندې ناست دي نن د ایران د ملیشیا او نخری او د بلوچستانو نخری او وهلو تکول زغمی افغانان ولې دا فکر د ځان سره نه لري ته څنګه حاکم نظامي ته څنګه مشر یې ته څنګه مسؤلیت لري خدای ته مسؤلیت لري خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري بیا که چې هیڅ کار هم نه وي او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي هغه د دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري ته به الله پاک ته څه جواب ورکوي خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایي زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې الله ته څه جواب ورکوي دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته ولې د ټولنه وړي د فلجېدلو خواته دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي
بله په 401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیسته انجونې بریالۍ هم سولې په خو نمرو باندې ته پنځي ته هم داسې نور لوړو پنځیو ته خو یو کال وته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې نه امید دي دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ
خو دغلته د دوی دغه بیصلاحیتي ښیي د دوی بې اتفاقي ښیي د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نااهله یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړله یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو دا هم درته ثابت شو تا تر نن ورځ پورې هغوی وځندوله چې امر سانی ته ماتل سي. دا څنګه امر سانی د چې هیڅ نه اجرات نه کیږي په دې باندې او نه هیڅ دا امر سانی صادر کیږي، ولې نه صادرېږي؟ دا امر سانی ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم امر سانی شو. او بل دا چې سږکال دې بیخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږکال دغه وانخلي، امتحان هم تېنه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحان د غوښتې، معذرت تېنه غوښتې، نه غوښتې ده د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تا ته خو تېر کال ثابت کړه د نجونو چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې، سږکال دې بیخي اجازه ورته ورنه کړه. دغه هدف، دغه موخه، دغه که دوی هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري، ورځ تر بله خپل هغه سیاست هم د صفر سره ضربوي، ځان یې هم وشرموه، خپل اقتدار یې هم وشرموه، خپل حکومت یې هم وشرموه.
بله، تاسو څه فکر کوئ اوس به مایا خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړه چې دوی وایي چې وضعیت ښه سي، مکتبونه شروع کیږي، پوهنتونونه شروع کیږي، که لا دوی دا ثابته کړه چې د اصل د خلکو غولول دي؟
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه، ورته وی ویلې نجونو ته چې تاسې امر سانی پورې ماتل وکړي، څه نجونې هم امیدواري وي، څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و، اساس ګزاری و، هغوی هم امیدوارو، استادان هم امیدوارو، دغه شانتې فامیلان هم، ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو، چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده. څو برخو کې دا تاوانونه دي، هم اقتصادي برخه کې تاوانونه دي، هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي، هم علمي برخه کې تاوانونه دي، چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی، د تحلیل او د درک فهم یې په دې کې نشته، او که ستاسو خپل بنځي مشکلاتونه لري د هغه په سبب یې نه کوي، خو موږ نه پوهېږو. موږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې. اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې، او هغه امید په ناامیدۍ کې، یو امید چې خلک درلودله هغه هم له منځه لاړه. اوس به نو دوی یا به دوی پاتې کېږي، همدغسې ټول خلک به تېنه فراري کېږي، لکه چې فراري دي همدا اوس هم ټول ځي د ملک څخه د باندې، دوی به پاتې کېږي، خپل په ځان به حکومت کوي، او یا به دا ده چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کېږي، او بالاخره به دوی له منځه وړي، ځکه چې په نړیوال فشار دوی پوه سو، نه په ارامي غوښتنو باندې، په اعتراضاتو باندې، نه په نظریاتو باندې، نه په میډیایي مبارزو باندې، په هېڅ شي دوی سر خلاص نه سو. څو ورځې مخکې کمپاین د ښځو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، امریکا کې، اروپا کې، آسیا کې، په ټول نړۍ کې دا کمپاین روان و، په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله. دوی ته هغه کمپاین هېڅ، لکه چې زوز یې په پښه نه جګ شوی، هېڅ یې خیال مې باندې رانغله. لا یې دا فرمان صادر کړه چې نجونې په کانګور کې برخه نه سي اخیستلی. دا یې ډېره ستره ضربه هم نجونو ته ده، یعنې د ټولنې نیمایي برخې ته ده ستره ضربه، هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده، هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده. خصوصي پوهنتونونه یې بیخي په ملا مات کړه په دغه عمل باندې. هغوی سرمایه ګذاري کړې ده، هر یوې بیچاره کلونه زحمت ایستلی دي، ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول، او بالاخره یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې. هغه د ټول همدغسې فلج کړله، خپل په هغه پیسو باندې کمبختانان حیران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي. اوس هغه خپل پیسې لا برته نشي راایستلی چې یو بلې خوا ته یو بل ملک له لاړ شي، او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګوري ضربه ده، سراسر چې ګوري درد ده، سراسر چې ګوري هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس دا اوس راوړې ده، ډېره غمیزه حالت ده.
تېر کال چې کوم نجونو امتحان ورکړی و، د هغو یوه ګیله دا وه چې حتی په لسو بهترینو کې دوی نجونې نه وې راوستلې، حال دا چې په تېرو کلونو کې موږ او تاسې د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ نجلۍ درلودله. د دې ښکارندوی دا نه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا، دا خو یو ډول د دوی د مرڅلاري حس بیانوي چې دوی همیشه مرڅلاره دي، مرڅلاره وو، او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده، او دوی اصلا نه غواړي چې ښځې په ټولنه کې د دوی تر څنګ د یو ډاکټر په صفت، د یو قابلې په صفت، د یو واکسیناتوري په صفت کار وکړي، زحمت وباسي، او دغسې نورې برخې کې هم که انجینري ده، که ډیزاینر ده، که فرض مثال پیلوټ ده. هغه اسلامي ملکونو ښځینه پیلوټانې لاړې فضا ته پروازونه وکړله. یوازې د اسلام ټیکاداران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام ته اساسي ته کداران دي چې د خزو ته د حقونو نور کې دي د اسلام له نظره دا ذهنیت دوی ځان ته جوړ کړی دا چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانې هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانې او ورسره تر څنګ چې فرهنګ یې نام بدای کړی د هغه د دوی هغه پسپاتې مسکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامه کوي هغه دا ده چې مرڅلاري د محض ده دغه د مرڅلاري هیڅ دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به تلله ډاکټر صاحب ورتل چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه راسره دي ملا دي مات شه ولې حیا دي ته خپله د یو زنانه نه پیدا شوې ولې په زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان نه راونوي دي که یو زنانه پیدا کړلې هغه فکرونه اوس هم د دوی سره شته دا دوی خپل نه اهلتوب نړۍ ته ثابته کړله چې دوی څومره نه اهل دي
ډېره زیاته مننه میرمن نیازی تاسو ته ښه وخت غواړم
تاسو نه هم مننه
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړ چې انجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځي حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420211401 دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري
آزادی میلمه د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه سته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي ښاغلی نور پروګرام ته ښه راغلاست په پیل کې دا راته ووایست چې څنګه مو عکاسي او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه
ډېره مننه صالح صاحب سلامونه احترامات تا ته د ازادي راډیو ټول محترمو کارکوونکو ته او د ازادي راډیو ټول محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له شتا سپټول خو یاست د اکاسي یا د پټ ژورنالیزم برخه کې کار زما یو لیوالتیا وا یا علاقه مندي وا ځکه تلویزیون او راډیو دا شانس موږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري او موږ له کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم ډېر علاقه مندي او لیوالتیا مې ورته لرله نو همدان پلتیا وه چې راغلم ما د ژورنالیزم برخې ته کسان پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و په کرار کرار دغه د حالات دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو پانتون ته پسیلا شو لنډمهاله اوږدمهاله کورسونه پسې تعقیب کړو دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر د لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی البته د رسنیو حصرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته دي داسې نه ده چې نشته افغانستان ټول هم منفي ده دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي افغانستان کې جګړه وه اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته د جګړې یا د ډز باندې موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي منفي ټکي بیخي ډېر دی د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي ګڼ ستونزې شته خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره عکس دپاره راپور دپاره د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجود دي کمې نه دي. د افغانستان خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې ته څنګه چې هغه رسنیو کې مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفی یا نیمه منفی موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي، حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنی ټول منفیات نه دي.
بلې، نور صاحب، تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ؟ پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړې، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته؟ تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږئ، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د کاس او شنالۍ سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحه کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپلو هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګورئ. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بېباوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاچوه د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې څو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یونی حاله کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کی، هغه ان دومره ډیره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډیر علم فعال او ډیر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي، خلک ډېر ښه برخورد کوي. او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې له عکاسۍ او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانس په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصتاً چې کله څوک تا سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي، مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. کسان هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع سر ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې عکاسان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان به ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو نیم کار ممکن بس یو برخورد ورسره و نه کی چې دغه خوخ نشي به داس برخورد ورسره شي وي نو هغه نه دی دا ونی سي زکه چې اصول کسانو کې یو دوا پنځه خام خارص کسان پیدا کیږي چې هغه یو زشت چلند وکي نو هغه به نه دی دا ونی وشي د سجدي ونه نه وشي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کیږي یا ناممکنه دی نو په هر حال دا کار ممکنه دی او په افغانستان غوندې هیواد کې چې خلک د کمرې او د اکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي نو دومره ګران کار نه دی خو اوسه استقامت ته ضرورت دی او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي په کې ځلیږي به انشاءالله
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده
د وسایلو په حساب کې کیمری او دمدی برخی یا دمدی بیل وسایل بیخی پریمانه دی مختلف دی مختلف کمپانیو دی مختلف حوادون تولیدات دی خوانه کیمرو تا نسبت وسانی کیمرین خی پیچرون لری خی اپشنون لری یعنی یو سره چو غاڑی دیر خواه اکس اخیستلی شی فقط لگ بلتیا غاڑی مهم خبر پا اکس و ویڈیو اخیستلو کی زاویا دانو چکل تا زاویا و پریمینگ برابر کنور مو انشاءالا اکس و تصویر نخرافیگی لگ مهارتونه درونی دی من سبا دا وسایل چی دی لگ مهارتونه یو سوک درونی ولری دی عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندی ولری او دا عکس اخیستلو لگ درک او فهم ولری نور دا وسایل ډیر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا زیرک تلیفونونه دی مختلف ډول کیم دی نو ډیر ښه عکس اخیستلی شي ډیره ښه ویډیو کوی شي نو مختلف وسایل موجود دی
بله تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو یو داسې تصویرونه مثال سیب چې هغه د هماغه ورځې ټرینډینګ موضوعات وي یا چې هماغه ورځ سوژه وي ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې که د هغې اړوند کوم عکس او کومه ویډیو راشي هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي په هغه لنډمهاله وي او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښي دوامداره یې خوښوي هغه بیا سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي دا خلک بیا زیات خوښوي او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي په سوشل میډیا کې هر څوک یې لاس په لاس کوي شیر کوي یې لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي هغه ټرینډینګ موضوعات دي هغه استثنایي دي هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتمن چلیږي خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي
بله اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یو کلی بدله سوې ده کله چې تاسو یو واکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي
بله ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راځي کېدای شي موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو منفی نظریات په اړه اورو نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوي چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندیانو دپاره وضعیت څنګه دی امن دی نه دی دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي لکه څنګه تاسو مخکې تصویرونه موجود دي دا د ځای شهید وختونو د هغې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي زما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویۍ د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب لپاره څو وړاندیز کوي چې کوم کارونه باید تر سره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کېدای شي، ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بل وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن کلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې لپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې دا جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه، چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي، د افغانستان لپاره، د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخوانی وروستی پاچا ظاهرشاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه د مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهرشاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼې جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی چې د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي. نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره، د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یو ښه سرچینه واوسي.
بله، تاسو چې په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت ته اړتیا ده، ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفارمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي، چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو. خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډیر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښه زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغو زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه، ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم. په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو چې څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې او پوهنتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د پوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي پوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي، نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کاسي په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري، په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی واقعا په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی وو، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځیاریو ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپرو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن وهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خنه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند دوکاندار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د یو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو، په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري. په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نسي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کاس سره چې لږ موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي. په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو اکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک پرې غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو دغه نظر کې ونیول شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو اکاس باید تسلیم هم نه شي، باید لږ څه پیسه بجرته اوسیږي په عامه خبره سپینسترګې اوسیږي ځکه چې که چیرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې ایدیزی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، ایدیزی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاست کوي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي او هغومره به یې کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولې.
فکر کرم بایاری پلی آ سرسری سرسری ما زخلم جبر ما کا یاوری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلی آ سرسری ما زخلم جبر ما یا وری ما زخلم جبر الا ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیکی مدعی ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری 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 ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کا یا وری ما زخلم کوئی نادانی کتی ہے نازلی یہ بھی وفائی کتی ہے نازلی یہ بھی وفا منجو سوی چلٹی این لڑتو زر زری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر فکر کرام تو یاری مپلیا سرسری ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر ما زخلم جبر ما کیا وری ما زخلم جبر تو جدائی کا فکر کرام تو یاری مبلی آسر سری ما زخلیم جبر ما کایا غری ما زخلیم جبر فکر کرام تو یاری مبلی آسر سری ما زخلیم جبر ما کایا غری ما زخلیم جبر ما زخلیم جبر ما کایا غری ما زخلیم سی سی ریگری وان کر